په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن د دوشنبه ورځ ده، د مرغومی اجدی 15مه د جنوري میاشتې 15مه. د خبری مجلده چې نیم ساعت دوام کوي او بیلابل خبری مطالب پکې راغونډ شوی دی. پیل په خبرونو کوو. ترکیه کې د ناقانونه کډوالو د نیولو په لړ کې پولیسو لښته لږه نه نوي افغان پناه غوښتونکي نیولي. ترکی رسنیو د دغه هیواد د پولیسو په حواله پرون یک شنبه خبر ورکړی چې دغه کسان د شنبه په ورځ د ترکیې په ارزنجان ښار کې پر یوه لویه لار د تلاشي پر مهال په یوه لارۍ کې موندل شوي. دا لا څرګنده نه ده چې آیا دغه افغان کډوال به افغانستان ته ولیږل سي که نه، خو مخکې اکثر کسان تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته استول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي اداره یا اوچا وی افغانستان لا هم د لوږې او خوارځواکۍ له لوړې کچې سره مخامخ دی. اوچا پرون یکشنبه په خپل ایکس پاڼه کې ویلي چې په 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې شاوخوا 15.8 میلیونه خلک د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخامخ وي. ټاکل شوې د افغانستان بانک چې د طالبانو تر کنټرول لاندې دی سبا سېشنبه 15 میلیونه ډالر لیلام کړي. دغه بانک په خپله ایکس شبکه کې له ټولو خصوصي بانکونو، شرکتونو او وړ پانګوالو غوښتي چې په دې پروسه کې برخه واخلي. د افغانستان بانک د معلوماتو له مخې د دې اقدام هدف د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانۍ د ارزښت ثابت ساتل دي. دغه بانک په داسال کې د 15 میلیونه امریکایي ډالرو د لیلام اعلان کړی چې پرون د کابل په شهزاده سرای کې یو امریکایي ډالر په 9.5 افغانۍ او 80 پوله تبادله کېدی. سپینې مڼې پرون یکشنبه وویل دا مناسب وخت دی چې اسرائیل په غزې تړانګه کې خپل پوځي عملیات محدود کړي. دا په داسل کې ده چې د اسرائیل رهبرانو یو وار بیا د فلسطینیانو په دې قلمرو کې د واکمنې توندلارې ډلې حماس په وړاندې د خپلو عملیاتو د شدید کولو خبره کړې ده. د اسوسییټډ پریس خبری اژانس د خبر له مخې په غزه کې د دې جګړې نن 101 ورځ ده او دا څرګندونې د دواړو نږدې متحدانو ترمنځ زیاتېدونکي اختلافات څرګندوي. په همدې حال کې د اسرائیل په شمال کې د حزب الله ډلې د میزایلو په حمله کې د دوو اسرائیلي ملکیانو تر وژل کېدو وروسته پرون هم د اسرائیل جنگي الوتکو په لبنان کې ځینې اهداف وویشتل. د ډزو دغې تبادلې اندېښنې ولاړې کړي چې د غزې ناکراري شایي ټول سیمې ته جګړه پراخه کړي. د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون ویلي چې د اکتوبر 9مې چې په غزه کې جګړه پیل شوې تر اوسه 23,918 کسان وژل شوي او تر 6,000 زیات نور ټپیان شوي دي. انقری پرون اعلان وکړ چې د 9 ترک سرتیرو د وژل کېدو په ځواب کې یو وار بیا د عراق او سوریې په شمال کې د کردانو پر اهدافو یو لړ هوایي حملې کړي. د ترکیې دفاع وزارت پرون یکشنبه په یوه اعلامیه کې ویلي د ځان د دفاع له حق سره سم یې د عراق او سوریې د شمال په ځینو برخو کې د وزارت په وینا پر تروریستي اهدافو هوایي حملې کړي دي. د ترکیې 9 سرتیري تیره جمعه د عراق په شمال کې د کردستان د کارګرانو ګوند یا PKK له غړیو سره په نښته کې وژل شوي وو. د فرانسې خبری اژانس د خبر له مخې ترکیې ادعا کړې چې ویشتل شوي 24 اهداف هغه کورونه او د ګازو فابریکې وې چې د کردانو د کارګرانو ګوند یا PKK کارولې. ترکیه دغه ګوند یو تروریستي سازمان ګڼي. د PKK وسلوال له 1948 میلادي کال راهیسې د ترکیې د دولت په وړاندې جنګیږي. پرون هم ترکیې رسنوی خبر ورکړې و چې انقره د شنبې په ورځ د سوریې او عراق په شمال کې د PKK ګوند 45 اهداف ویشتلي دي. د بریتانیا د استخباراتو د راپورونو له مخې د اوکراین پر ضد د روسیې جګړه به د روسیې پر روغتیایي خدماتو هم اغیز وکړي. د بریتانیا دفاع وزارت پرون یکشنبه وویل چې روسي ملکی وګړي په خپل هیواد کې د جګړې اغیزې د روغتیایي خدماتو د کموالي له لارې احساسوي. د دې وزارت په وینا د روسي روغتونونه د درملو لکه انټیبایوټیکونو له سخت کمښت سره مخامخ دي. روسي تر اوسه په دې اړه عکس العمل نه دی ښوولې. د څه باندې 80 هیوادونو استازي د سویس په داوس ښار کې د اوکراین د سولې پر فرمول بحث کوي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر اګنازیو کاسیس د یکشنبه په ورځ رسنوی ته ویل. هدف دا دی چې له روسیې سره د یوې پروسې د پیل لپاره چمتووالی پیل سي. د سویس د بهرنیو چارو وزیر وویل له روسیې پرته دا پروسه ممکنه نه ده او هڅه کیږي چې روسیه دې بهیر ته راګډه سي. د سولې فرمول د اوکراین د ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی لخوا مطرح شوی دی. د دې ناستې ګډونوالو ویلي بحثونه د جنگ پر ختمېدو، د روسي پوځیانو پر وتلو، په جګړو کې د جنایتونو په اړه د عدالت پر ټینګښت او په راتلونکي کې د جګړو د بیا پیل پر مخنیوي متمرکز دي. د هندوستان د کرکټ ملي ټیم تیره شپه له افغانستان څخه دویمه شلاوره مسابقه هم وګټله. په دویمه سیالۍ کې افغانستان د 103 منډو هدف ټاکلی وو او کوربه لوبډلې په 14 اوور کې د 4 وکټو په تاوان سره پوره کړ. په افغان توپ وهونکو کې ګلبدین نایب تر ټولو ښه وځلید. هغه 15 توپونو 25 منډې وکړې. دغه راز نجیب الله زدران 23، مجیب رحمان 21 او کریم جنت 40 منډې وکړې. کوربه لوبډلې د لوبلړۍ دریمه او وروستۍ لوبه تر روانه چهارشنبه پورې په بنګلور کې کیږي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه هم لوستلای شئ، azadiradio.com یا هم azadiradio.org ته ورسئ. د دې خبری مجلې په خبری راپورونه کې اورئ. ملګری ملتونه وایي زرګونه لاری غذایی مواد هر میاشت لرو پرتو سیمو کې اړو کسانو ته رسوي.
موږ د خپلې څانګې لخوا نورو بشرپالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي.
په همدې حال کې د قحطۍ خبرداریو شبکې ویلي د افغانستان زیاتې برخې د خوړو له کموالي کړیږي.
په تېرو دوه میاشتو کې یو ځل ډېر باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي.
ګڼ خبریالان او نور فعالان وایي چې په هسپانیا کې د قبولي اسناد لري خو لا لېږدول سوي نه دي. د سیمې په بابا وري ایران هغه دوه خبریالان خوش کړي چې د ماسا امینی د وژنې په اړه یې عکسونه او راپورونه خپره کړي وو. د خبری مجله تر 15 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونه ته شرغلس ورزو د راپورونو برخه ته. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وای هر میاشت 8500 لاری مواد د افغانستان لورو پروتو سیمو ته لیږدوي. د ادارې په خپل ایکس پاڼه کې په یو بیان کې ډاډ ورکړی چې د ژمي په سختو شرایطو کې د لورو پروتو سیمو اړو کسانو ته د مرستو رسولو هڅې نسپموي. د ملګری ملتونو د راپورونو لمخې د افغانستان څباندې 90 میلیونه وګړي د مهال بشری مرستو ته اړتیا لري چې دا اړتیا د ژمي پر مهال لا پسې زیاته شوه ده. صفی الله ستنګزی او نور تفصیل.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دوی غذایی مرستې به د ژمي پر مهال له لوږې سره د مخو افغانانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ لار وي. ډبلیو ایف پی یکشنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه په غور کې یوې لرې پرتې سیمې ته د موادو د انتقال یو ویډیو خپره کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل بیان کې ویلي دا لارې څو ورځې په سابل عبورو لارو مزل کوي څو اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. ډبلیو ایف پی ویلي هر میاشت په غرنیو او سابل عبورو سیمو کې د 2500 لارې مزل کوي څو ډاډمن کړي چې اړمن خلک له مرستو پاتې نشي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي تیر 2023 کال د افغانستان ګوټ ګوټ کې اړمنو خلکو ته 3.5 لک ټنه غذایی مواد رسولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان څنګه د موادو د لیگ د لوجستیک د برخی مرستیال بشارت احمد د موادو د لیگ د باب په یو پیغام کې ویلي موږ د خپلې څانګې لخوا نورو بشرپالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي. موږ په بیړنیو حالاتو کې د دغو خدماتو رسولو ته ژمن یو. زموږ په هڅو سره غذایی مواد هغو ته چې اړتیا ورته لري په وخت رسیږي. افغانستان کې د لورو پتو سیمو اکثر لارې د ژمي پر مهال د واورېدو اورښت په خاطر ډیر وخت تړلی وي او اړمنو ته په وخت مرستې نه رسیږي. ډبلیو ایف پی مخکې خبرداری ورکړی چې تیر کال د کافي بودیجې د نشتوالي په سبب دوی د مرستو کچه راټیټه کړه. اوس دوی یوازې 3 میلیونه کسانو ته مرستې رسولی شي. ډبلیو ایف پی ویلي اړمنو ته د مرستو رسولو په خاطر د ژمي په اول فاز یا برخه کې 6 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د لکونو افغان کډوالو راستنېدو خوراکي مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاته کړې او مرستندوی ټولنې وایي که لازمه بودیجه په واک کې ورنکړل شي ستونزمنه به وي چې د لا زیاتې لوږې او بشري بحران مخه ونیسي.
ممردل چې ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د دوی زرګونه لارۍ غذایي مواد هر میاشت لرو پرتو سیمو کې اړو کسانو ته رسوي. تبدا سل کې د چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې لبیا ټینګولو وروسته په دغه هیواد کې د بیوزلۍ او بیکاری د پراخېدو راپورونه زیات شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبردارایو د سیستمونو شبکې په خپل نوي راپور کې د افغانستان په شمالي او لویدیځو سیمو کې د خوراکي توکو د کموالي د پراخېدو په اړه خبرداری ورکړی دی. دغه شبکې د شمې په ورځ په خپل راپور کې ویلي چې په دغو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمو او عایداتو ته د کورونایو لاسرسی له عادي حالت کم دی. دا هم تفصیل
قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې یا فیوسنټ د افغانستان په ځینو برخو کې د بیلابیلو لاملونو له امله د خوراکي نخوندیتوب د ناورین د پراخېدو خبرداری ورکړی دی. یادې شبکې د شنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې خبرداری ورکړ چې د خوراکي توکو د نخوندیتوب د دریم فاز ناورین به د افغانستان په شمالي او لویدیځو سیمو کې پراخ شي. د دې شبکې د معلوماتو له مخې په دغو سیمو کې د خوراکي توکو زیرمو او عایداتو ته د کورنیو لاسرسی له عادي حالت څخه کم دی. په راپور کې دا هم غلی چې د باران موسم له پیله د لسونیو په تیرېدو سره هم د افغانستان په شمالي ولایتونو کې باران نه دی شوی او دې کار د کروندګرو په حاصلاتو او په ځانګړي ډول د غنمو پر حاصلاتو منفي اغیز کړی دی. په همدې حال کې د کندوز او تخار ولایتونو یو شمېر کروندګرو ازادي راډیو ته وویل که څه هم د منی موسم پای ته رسېدلی او د ژمي له پیله شاوخوا یوه میاشت تیریږي خو واوره او باران نه دی شوی او دوی د خپلو حاصلاتو په اړه اندېښمن دي. په کندوز ولایت کې یو کروندګر فیروز خان ظریفي ازادي راډیو ته وویل
سږ کال هیڅ ورښ نشته، وچکالي ده. په تیرو دوه میاشتو کې یو ځل ډېر باران شوی، کروندې له وچېدو سره مخ دي. غنم او نور حاصلات پنجو وهلي. همداسې سږ کال چې ګرم راغی د میوه ونې بادام جوه غوټۍ کړي دي. که چیرې اوس وخت کې واوره سوا یخنی سوا دا حاصلات هم له منځه ځي.
د تخار ولایت کروندګر فضل احمد شریفي هم ورته شکایت لري.
خوشحالی خیلی خسارات برای دیاقین برای بخصوص در فصل
وچکالی بزگران تا زیان را وله، زکه چې اوس د هنګ او غنم وخت او ډیر غنم چینجی وهلی. بزگران ډیر اندیښمن دي زکه چې زموږ په کسبوکار بد اغیز لري.
تاثیرات بد را سره محصولات دیقان داره.
قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکې په خپل راپور کې له پاکستان او ایران څخه د سلګونو زرو افغان کډوالو د ویستلو لړۍ ته په اشاره سره ویلي چې زیاتره راستن شوي کډوال غواړي خپلو اصلي سیمو ته ولاړ شي او په پوله کې یوازې د یوې میاشتې لپاره مرستې ترلاسه کوي. دغې شبکې زیاته کړه چې د راستنېدونکو اصلي ستونزو لکه د سرپناه او عایداتو نشتوالي ته په کتو سره د خوړو د نخوندیتوب کړکېچ به هم د دوی په منځ کې زیات شي. له پاکستان نه راستنه شوې افغان کډواله صدف ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان ته له ستنېدو وروسته له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ ده.
څو میاشتې کېږي چې له پاکستان افغانستان ته راغلی یو، پلار مې هم وزګار دي او کومه مرسته هم موږ سره نه ده شوې ده. د خوړلو لپاره هېڅ شی نه لرو، ژمی راغلی دی او زموږ وضعیت ډېر خراب دی.
دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کېږي چې د نړیوالو سازمانونو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په دغه هېواد کې د فقر او بیکاری کړکېچ په بې ساري ډول زیات شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي په 2024 کال کې په افغانستان کې شاوخوا 3.5 میلیونه وګړي عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا همداشان څو ورځې مخکې د یو راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د وچکالۍ د دوام او شدت په اړه اندېښنه څرګنده کړه او ویل چې د دغه هېواد کرنه، روغتیا، اقتصاد، معیشت، ایکوسیستم او ځنګلونه د اقلیم د بدلون له امله اغېزمن شوي دي.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګ نوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د طالبانو د حکومت مخالفو وسلوولو جبهو په دې وروستیو کې پر طالبانو د بریدونو د زیاتوالي ادعا وکړي دي. د افغانستان د ازادي جبهې په نوم د طالبانو مخالفې وسلوالې ډلې ادعا کړې چې په تیرو 3 ورځو کې د طالبانو د حکومت پر ځواکونو 4 بریدونه کړي. بل لوري ته د افغانستان ملي مقاومت جبهه هم د طالبانو پر ضد د یو برید خبر ورکړی دی.
د افغانستان د ازادۍ او د افغانستان د ملي مقاومت جبهو په نوم د طالبان حکومت و مخالفو جبهو په دې وروستیو کې د خپلو وروستیو بریدونو په تړاو د ویډیوګانو په خپرولو سره طالبانو ته د مرګ ژوبلې اړولو اداوې کړې دي. د افغانستان د ازادۍ جبهې د سه‌شنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه ادا وکړه چې دغې جبهې په یو شپه ورځ کې په پنجشیر، پروان او بغلان ولایتونو کې د طالبانو پر پوستو درې بریدونه کړي دي. دغې جبهې د پنجشنبې په ورځ د جنوري په 11مه هم ادا کړې وه چې د کابل ښار په پنسل فامیلي سیمه کې د طالبانو د استخباراتو ډلې یو کاروان په نښه کړی دی. د افغانستان د ازادۍ جبهې لخوا د ورکړل شویو شمېرو له مخې په دغو څلورو بریدونو کې د طالبانو حکومت د ځواکونو اته کسان وژل شوي او نه نور ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي مقاومت جبهې په نوم د طالبانو حکومت پر ضد وسله واله جبهه هم ادا کوي چې د چهارشنبې په ورځ په پروان ولایت کې د دغې جبهې په چریکي برید کې د طالبانو یو سرتېری وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ازادي راډیو د دغو ادعاو کراوالی نشي تاییدولی او طالبانو هم تر اوسه د دغو ادعاو په اړه کوم غبرګون نه دی ښودلی. یادو جبهو تر دې مخکې هم د طالبانو پر وړاندې د ورته بریدونو د ترسره کولو ادعاوې کړي دي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی، خو په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت د دفاع وزارت سرپرست ملا محمد یعقوب مجاهد د دې ډلې مخالفینو ته خبرداری ورکړی و چې بې ځایه تبلیغات به د دوی په زیان تمام شي. خو د امنیتي چارو یو شمېر پوهان وایي چې تر اوسه د طالبانو دغه وسله واله مخالفې جبهې د پام وړ لاسته راوړنې نه لري. دوی ټینګار کوي چې جګړې او شخړې د افغانستان د ستونزو د حل لار نشي کېدی. د امنیتي چارو پوه اسحاق اتمر ازادي راډیو ته وویل
کله ناکله دوی عملیات کوي او په هوایي کې د طالبانو سرتیري یا چارواکي په نښه کوي. موږ د دوو کلونو څو میاشتو په موده کې یو پایدار او څرګند حرکت نه دی لیدلی او تر اوسه یې کومه سیمه هم نه ده نیولې.
شاوخوا یو میاشت وړاندې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوترش په یو راپور کې ویلي وو چې په تېرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې د طالبانو پر ضد ګڼې وسله واله ډلې فعالې دي چې د ازادۍ جبهې تر ټولو مخکښه ښودل شوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د سیمې په اړه د ایران قضایه قوې د دوو زندانی سویو شیزنه خبر اعلانو د خوشی کېدو اعلان وکړ. الهام محمدی او نیلوفر حمیدی د یک شمې په ورځ تر اولسو میاشتو بند تیرولو وروسته په موقته توګه خوشی سوي دي. د ایران دغه دوی شیزنه خبر اعلانې د مهسا امینی د وژل کېدو پوشش له کبله نیول سوي وي. تفصیل له صفی الله ستانکزی نه اوري.
الهه محمدی او نیلوفر حامیدی هغه ایرانی خبریالانی دي چې هر یو په دیارلسو او دولسو کلونو بند محکومی وي او د یک شمې پر ورځ د وثیقې په مټ په موقته توګه له ایوین زندانه خوشې شوي. په خواله رسنیو د دغو دوو خزینه خبریالانو د خلاصون یو ویډیو خپره شوې چې پکې له خپلو دوستانو او کورنۍ سره روغبړ کوي. ایران دولتی رسنوی دغه واد د قضایه خو په حواله د خبره مورکړه چې د خزینه خبر اعلان بهر تلتلو منه دي. د ازادي راډیو د ایران څنګه فردا راډیو د ایسنا خبری آژانس له قوله راپور ورکړی چې نیلوفر حامیدی او الهه محمدی د استیناف محکمې تر پریکړې پورې هر یو د لسو میلیارد تومنو په ضمانت له زندانه بهر دي. دا دوه ایرانی خبریالان د هغه څه لپاره چې د امریکا له متحده ایالاتونو سره همکاري او د رژیم ضد کمپاینونه بلل شوي بندیان وي. الهه محمدی او نیلوفر حامیدی تیر کال په ایران کې هغه لارینو پترس کې ونیول شو چې د مهسا امینی له وژل کېدو وروسته پیل شوی. د شرق ورسپانې خبریالې نیلوفر حامیدی د مهسا امینی د مور او پلار عکس په داسې حال کې اخیستی و چې د تهران په روغتون کې کوم ماته تللې لور مهسا امینی غېږ کې نیولې وه. په خواله رسنیو کې دا د مهسا امینی اړوند پېښې لومړنی انځور او د نیلوفر حامیدی وروستی پوسټ و. همداراز د هم میهن ورسپانې خبریاله الهه محمدی هم سقز ښار ته تللې وه او د مهسا امینی د جنازې له مراسمو راپورونه ورکول. دا خبرې پوښښ د اغلی محمدی د نیولو لامل شو او په هغه وخت کې لاریونونه په بېرحمه توګه وځپل شول. د ایراني رژیم لخوا د نیلوفر حامیدی او الهه محمدی نیولو هم پراخ کورني او بهرني غبرګونونه وپارول. د نړیوالو له بیا بیا غوښتنو سربېره د دو خبریالانو ولس میاشتې بند تیر کړ. په ایران کې د 2022 کال په سپتمبر کې د اخلاقي پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی مړینې په دې هیواد کې پراخ لاریونونه وپارول. لاریونونه په سختۍ د پولیسو لخوا وځپل شول او په نتیجه کې څه باندې 1500 کسان د راپورونو له مخې ووژل شول او په څه باندې 130 ښارونو کې هم شاوخوا 19000 کسان بندیان شول.
لخبرونو ور اخوا
د خبرونی دی برخه ته بیا هم شرغلاست. اوس له اسمت سروان او روچی د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونی کې د افغانستان په باب سرغلی.
د هند ټایمز اف انډیا ورسپانې په خپل پرونی غنه کې د افغانستان د ځینو حقوقو دینی عالمانو قومي مشرانو او مخاورو پر غوښتنې لیکنه خبره کړې چې په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانستلو په باب کړی ده. د مقاله لمخې دغو کسانو د کابل په سپیدارمانی کې د طالبانو له مشرانو سره د شنبه ورځې په کتنه کې دا غوښتنه کړې او ویلي دي چې ښځې او نجونې باید تعلیم او تحصیل ته لاسرسی ولري او د ژوند په هر څانګه کې د دوی حضور مهم دی. د ټایمز اف انډیا لیکنې سره سم په دې غونډه کې د نظام او ملت ترمنځ د اړیکو د پیاوړتیا په باب هم خبري وشوې چې د بیلابیلو ولایتونو څه باندې 200 دینی عالمانو او قومي مشرانو پکې ګډون کړی و. د طالبانو تر ولکې لاندې رسنیو د دې کتنې او د قومي مشرانو د سرغندونو په باب خبرونه او راپورونه خپاره کړي، خو د نجونو او ښځو د تعلیم او تحصیل د بیا پیل په باب د ګډونوالو د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. د مقالې لمخې د بې وزلۍ، ناامنۍ او نورو شخړو له کبله ګڼو افغانانو له خپل هېواده کډه کړې، خو د 2020 میلادي کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له بیا ټینګېدو وروسته افغان میرمنې او نجونې له سختو ستونزو او محدودیتونو سره لاسو ګریوان دي. طالبانو لا هم نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې او د 2023 کال په دسمبر میاشت کې د دوی د پوهنتون زده کړې هم منع کړې. ټایمز اف انډیا لیکي که څه هم په نړیواله سطحه له طالبانو غوښتل شوي چې نجونو او ښځو ته د تعلیم او تحصیل اجازه ورکړي، خو د طالبانو مشرانو دا غوښتنې له پامه غورځولې دي. د برتانیا انټرنیټي خبرونې میل آنلاین د ګڼو نورو رسپانو ترڅنګ د ترانزیتي مالونو پر مخ د تورخم دروازې د بندیدو په باب لیکنی او تبصرې خبرې کړې دي. د دروازه د شنبه په ورځ ځکه وتړل شو چې پاکستانی سرحدي ځواکونو له افغان موټر چلوونکو د پاسپورت او ویزې غوښتنه وکړه. د ازادي رادیو سرچینې وایي چې طالبانو هم هلته بالمثل اقدام کړی دی. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډې خونې ویلي چې د دروازې تړل کېدو له کبله په دواړو غاړو کې له 800 تر 900 پورې بار وړونکي موټر ګیر پاتې دي. میل آنلاین د اسوسییټډ پریس خبري اژانس په حواله لیکلي چې په ننګرهار کې د طالبانو چارواکو ویلي له دواړو لورو چارواکي په خبرو بوخت دي چې دا ستونزه حل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خوني چارواکو ویلي چې مخکې د یوې موافقې لمخې افغان موټر چلوونکو تر پېښور او پاکستاني موټر چلوونکو تر جلال آباد پورې له پاسپورت او ویزو پرته تګ راتګ کولای شوی. د پاکستان حکومت تر دې مخکې هم له افغان موټر چلوونکو څخه د پاسپورت او ویزو غوښتنه کړې وه چې د تیر 2023 میلادي کال د دسمبر پر شپږمه هم د تورخم دروازه د څو ساعتونو لپاره تړلې وه. په تیر دسمبر میاشت کې د دوهم ځل لپاره تورخم دروازه د طالبانو د کمیسار مولوي اسمت الله یعقوب په وینا د افغانستان په خوره کې دننه د پاکستان لخوا د تاسیساتو د جوړېدو د مخنیوي په سبب بند شوې وه. د پاکستان حکومت د تیر 2023 کال د نومبر د میاشتې د یوې پریکړې له مخې د نومبر له لومړۍ نیټې وروسته هیڅ افغان له پاسپورت او ویزې پرته پاکستان ته نشي تللی.
په افغانستان کې دننه او بهر په لسګونو خبریالان او نور فعالان چې اکثره یې ښځې دي وایي چې هسپانیا ته د پناه غوښتنې کیسونه لري، خو له دوو کلونو راهیسې په کې کوم پرمختګ نه لیدل کېږي. دوی ادعا کوي چې د کوډ نمبر او د مرکې لپاره برېښنالیک هم ورته راغلی، خو بیا هم په افغانستان، ایران او پاکستان کې په بې برخلیکه حالت کې شپې سبا کوي. عبیده سپوږمۍ تفصیل لري.
هر لحظه ما مرگ و خطر و خوف است چون حال
دا 25 کلنه افغانه میرمن چی خبریاله ده د افغانستان د تکواندو د ملي لوبډلې غړې او د ښځو د حقونو ملاتړې ده وایي چې له تیرو دو کلونو راهیسې له سختو حالاتو سره مخ ده. دا چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې همدې ستونزې له امله یې د پناه غوښتنه کړې خو په تېر یو نیم کال کې یې په کیس کې کوم پرمختګ نه دی راغلی. دا میرمن وایي چې د هسپانیا په بلنه پاکستان ته تللې وه خو د پاکستان د لنډمهالي حکومت له پرېکړې وروسته چې له پاکستانه یې بی اسناده کډوال ایستل بیرته کابل ته ستنه شوې او اوس په پټه ژوند کوي.
یوه
ستونزه دا ده چې زه ځاني امنیت نه لرم او وایم چې اوس به طالب راشي او ما به یوسي. زه له خپلې کورنۍ څخه لرې ژوند کوم. د ښځو د حقونو ملاتړي د ژورنالیست او ورزشکاري په توګه زه دا غوښتنه کوم چې زما قضیه دې وڅېړل شي.
سنم کبیری چې د ښځو د حقونو یوه افغانه فعاله ده هم وایي چې د څه باندې یوه کال راهیسې په پاکستان کې بې برخلیکه ژوند تېروي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل کومې ادارې چې هسپانیا ته یې د دوی د لیږد چارې پر مخ وړلې د مالي ستونزو له امله وتړل شوه او اوس نوموړی او لسګونه نور سخت او بې برخلیکه ژوند تېروي.
پخوا به د تی وای تی اداري کارونه او قضیې بشپړولې او خلک یې بهر ته لیږل خو د ادارې ستونزې پیدا کړې او اوس د مالي ستونزو له امله دغه اداره تړل شوې او یو شمېر خلک بې برخلیک پاتې شول. د انتظار موږ له ډېرو روحي او رواني ستونزو سره مخ کړو.
دا په داسې حال کې ده چې په ایران کې هم افغان خبریالان او فعالان له ورته برخلیک سره مخ دي. زهره عزیزی خبریاله او مدني فعاله ده چې دا مهال په ایران کې د هسپانیې ویزې ته انتظار باسي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
در اینجا ما تنها نیستم بلکه خبرنگارهای دیگری هم هست.
دلته زه واسه نیم دلته نور خبریالان هم شته چیز ما پسیر پا دی حالت که دی او مقل دیرو سنزو سره لسه و گریوانیو مونگ نه واسه دی اسپانی سفارت تا بلکی نور و سفارتونو تا هم مراجع کردی هغوی هم مونگ پتا مپریخیو او هیچ پر مختق نشته.
په ایران کې میشتي او افغان خبریال امید پویا چې ځان په دغه هیواد کې د افغانستان د خبریالانو د فدراسیون مشر معرفي کوي. ازادي راډیو ته وویل
د څلوېښت یا پنځوسو څخه زیات خبریالان دي لا هم مخ په زیاتېدو دي. د هغو شمېر چې ستونزې یې درلودې بېرته افغانستان ته تللي او نیول کېدلې جلا مسله ده. تر شلو زیاتو کسانو د هسپانیا له سفارت څخه د کوټ شمېرې ترلاسه کړې. له بده مرغه د دوی په کارونو کې هېڅ پرمختګ نه دی شوی او ډېره موده پرې اوښتې. زه فکر کوم چې په ایران کې د هسپانیا د سفارت کار ډېر ورو روان دی.
مخکې تر دې هم په امریکا، کاناډا، بریتانیې او نورو اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنې د کیسونو درلودونکو زیات شمېر کسانو ازادي راډیو سره په خبرو کې مقصد هیوادونو ته د دوی د لیږد په بهیر کې د ځنډ له امله شکایتونه کړي دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ وروسته په لسګونه زره افغانان د دوی په ټکو د امنیتي، اقتصادي او بیکارۍ د ستونزو له امله له افغانستانه وتلي او په بېلابېلو هیوادونو کې د پناه اخیستو په موخه د ایران او پاکستان په ګډون ګاونډیو هیوادونو ته تللي دي.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
په نورستان کې د طالبانو چارواکي د دې ولایت په نهو اداري واحدونو کې د څو بندونو او کانالونو د رغونې د چارو د پیلېدو خبر ورکوي. د دوی په وینا د رغونې په دغو پروژو کې به سلګونو بیروزګاره کسانو ته د کار زمینه برابره سي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي د یاد ولایت په نهو اداري واحدونو کې د 10 میلیون افغانیو په لګښت سربندونه او کانالونه جوړوي چې ورسره به په زرګونه جریبه ځمکه خړوب او سلګونو کسانو ته به د کار کولو زمینه برابره شي. د دوی په وینا چې د یادو پروژو د بنسټ ډبره د سرپرست حکومت د کلیو بیا رغونې او پراختیا وزیر کې خوده. په نورستان کې د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د نو پروژو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په نهو بیلابیلو ولسوالیو کې څه باندې 10 میلیونه افغانۍ په لګښت سربندونه او کانالونه جوړیږي چې له جملې څخه یې د نورستان ولایت په درې ولسوالیو کې د یو لټ مراسمو په ترڅ کې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا وزارت د قدرمن وزیر صاحب الحاج ملا محمد یونس اخونزاده له لورې عملا چارې پیل شوې.
د سیمې اوسیدونکو هم خوښ دي چې په ولایت کې د آبادۍ او بیا رغونې کارونه پیل کیږي. د مرکز پارون د قومي شورا مشر مولوی محمد موسی راشدی راته وویل په ولایت کې ډېرې کسان بیروزګار دي او د نوو پیل شوو پروژو سره به له یوې خوا شاړو ځمکو ته اوبه ورسیږي او له بل پلوه به بیروزګارو کسانو ته د کار کولو او نفقې ګټلو موقع برابر شي.
د کانتیو سل کلی کانال په نوم باندې یو کانال وو تقریبا 3.5 میلیونه په ارزښت باندې یو پروژه افتتاح کړ وزیر صاحب محترم. کانتیو کې د پخوانه داسې پروژې هم پلی شوی نه وو. نو اوس دغه پروژې سره به کانتیو تقریبا 15 کلی نو دا ځمکې دې لاندې راځي.
د نورستان په 9 اداري واحدونو کې په داسې حال کې د کانالونو او سربندونو جوړولو چارې پیل کیږي چې د یاد ولایت اوسیدونکي د پخوا په څیر شکایت کوي چې دوی مرکزي حکومت او مرستند